پښتو خبرونه وخت را رسیدلې تر 15 بجو په افغانستان او سیمه پر حالاتو به لابل رپورټونه درته وړاندې سي. خبرونه مو تر 15 بجو لکه څنګه چې مخکې ویل او په پایل کې د افغانستان کورنی خبرونه
د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دې پریکړې هرکلی کړی چې د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي کال په منی کې ترسره شي. جمهور رئیس کرزی د افغانستان، پاکستان او ترکیه په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ. د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل ښار د تیرې اونۍ د حملې پلان جوړونکی او طرح یې نیولی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستاني چارواکي وایي د هغو شپږو کسانو جسدونه یې موندلي چې ویل کېږي طالبانو امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي او په کابل کې د امریکا سفارت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې پریکړې ملاتړ کړی چې ګوندې د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي کال په منی کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په خپل وخت د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل په اوسنیو شرایطو کې ستونزمن کار دی او شاتل ویدلې د خو او شفافه انتخاباتو ترسره کېدو ته زمینه برابروي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو خبره شوې اعلامیه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې پریکړې هر کلی کړی او ویلې دي چې ملګری ملتونه له افغان دولت سره د انتخاباتو د اصلاح لپاره کار کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د یو لړ امنیتي او مالی ستونزو له مخې د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلي وخت نه ترسره کیږي او د راتلونکي کال د سمبولې یا وګي د میاشتې په 20مه نیټه به ترسره شي. تر دې وړاندې ویل شوی و چې د ولسی جرګې انتخابات به د اساسي قانون پر اساس د جوزای غبرګولی د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. ولسمشر حامد کرزی د ترکیه، افغانستان او پاکستان د سرمشریزه په دری اړخیزه غونډه او د استانبول په ښار کې د سیمایزو همکارۍ په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د غرمې مخکې ترکیه ته ولاړ. د جمهوری ریاست د ارګ په مانۍ کې منابع او ازادې رادیو ته وویل د سیمایزو همکارۍ کانفرنس به سبا پیل شي او افغانستان به هم پکې د سیمایزو همکارۍ د پراختیا لپاره مشخصې طرحې وړاندې کړي. د سه شنبه پورز به د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران د همکارۍ د زیاتولو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چټکولو په دری اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په خبر کې ویل شوی چوروسته با جمهور رئیس کرزی جرمنی ته سفر وکړي او هلته به په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د جرمنی لمشانو سره هم وګوري. وروسته به ولسمشر کرزی او ورسره پلاوی لندن ته ولاړ شي او د افغانستان په اړه به په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل ښار د تیرې اونۍ د حملې اصلي طرح او پلان جوړونکی نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مرستیال جنرال محمد نعیم بلوچ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شوی کس څخه د محل جدي تحقیقات دوام لري. جنرال بلوچ وویل چې نیول شوی کس د سراج الدین حقانی ډلې پورې مربوط دی چې القاعده شبکې سره اړیکه لري. په خبر کې ویل شوی د نیول شوي کس په کور کې یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي، خو د دې کس د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کابل ښار د تیرې اونۍ په پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 12 تنه ووژل شول او کابو اویات نور ټپیان شول. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه لفریدی هوټ سیفی څخه واوري.
پاکستانی چارواکو د هغو شپږو سړیو مړی موندلی چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي وو. په ګولیو سرو شوي 15 جسدونه د شمالي وزیرستان په یوې سیمه کې د سړک تر څنګه موندل شوي دي. یو بل جسد بیا د شمالي وزیرستان د قطبخیل کلي ته نږدې موندل شوی. سیمه ییز پولیس وایي د دې شپږو واړو یاد شوو جسدونو سره طالب وسلوالو لیکونه ایښي وو او په کې لیکلي دي چې دوی امریکایانو ته جاسوسي کوله او پر طالبانو د بې پیلوټه حملو په ترسره کولو کې ورسره مرسته کوله. د میاشتې د پاکستان په صوبه سرحد د بي پيلوټو الوتکو حمله وشوي ټوله په شمالي وزیرستان باندې وي. د سیماله افغانستان سره پول لري او هغه زیدي چې فکر کوي د طالبانو او القاعده شبکې مرکزونه پکې دي. یوه ایرانی الوتکې نن سهار وختي په شمال ختیځ ښار مشهد کې د ښکته کېدو په وخت کې اور وخیست چې له عملی لکتر لګه شپږ څلوېښت مسافران ټپیان شول. د ایران ایرنا خبری آژانس خبر ورکوي چې دغه الوتکه چې د تابان په هوایي شرکت پورې اړه لري د مشهد په میدان کې د ښکته کېدو په مهال یې د بدنې وروستۍ برخې اور واخیست. انګلیسي ژبې پریس ټلویزیون وویل چې په دغې الوتکې کې چې له آبادان څخه د مشهد په لور روانه وه 155 مسافر او 14 عمله سپره وه. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن ویل د عراق راتلونکي راتلونکو پرلماني انتخابات باید په عادلانه او شفاف ډول ترسره شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری ویل بایدن د څرګندونې په بغداد کې پروند عراق له صدر اعظم او نورو لوړ رتبه مقامات سره په کتنې کې وکړي. د امریکا د ولسمشر مرسیال د جمعې په ورځ ناوخته بغداد ته ورسید. څو د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د هغه خپور شوي تور لیست پر سر د راپورته شوي لانجې له هواري سره مرسته وکړي چې پکې ګڼ شمېر سنی او شیعه مشران په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه منع کړی شوي دي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې یو کمیسیون دی وګماري چې د بودیجې د کسر د زیاتېدو د مخنیوي لارې چارې وڅېړي. اوباما په یو بیان کې وویل هیواد له یوې جدي مالی وضعیت سره چې ریښې په هغه اقتصادي رکود او د نوو پالیسیو د مالی تامین په ناکامۍ کې چې ورته د بوش د ادارې څخه په میراث پاتې دي مخامخ دی. په تېر میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بودیجې کسر 1400 میلیارد ډالرو ته ورسید. اوباما دغه څرګندونې له هغه وینا د مخه وکړي چې ټاکل شوي د چهارشنبې په ورځ ملت ته واوروي. د هغه د همکارانو په وینا اوباما به په دې وینا کې د بودیجې د کسر د کمیدو پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. په هیټي کې د زورورې زلزلې د پیښې 11 ورځې وروسته یو 24 کلن ځوان د یو نړېدلې هوټل له خښتو او خاورو لاندې ژوندی راوویستل شو. دغه ځوان ویلي چې دی یوازې د اوبو پر څښلو ژوندی پاتې شوی دی. که څه هم ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د هیټي حکومت د پلټنې عملیات پای ته رسولي، یو شمیر ژغورونکي ډلې بیا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هیټي چارواکي وایي د جنوري د 12 نیټې په دغه زلزلې کې چې شدت یې د ریختر 2 درجې و تر 2000 پورې کسان وژل شوي دي. دغه زلزلې شاوخوا 3 میلیون وګړي ځپلي، ډېرې بې کوره شوي او د روغتیا، خوراک او اوبو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. او شپږ سړي او یوه ښځه چې د منګولیا سرحد ته نږدې غیر قانوني اکتشافي څېړنې کولې د یخنۍ له امله مړه شوي دي. د چین سینخوا خبري اژانس ته خبر له مخې 14 تنه نور وروسته له هغې وژغورل شول چې د دوی د 23 کسیزې ډلې 2 تنه په دې بریالي شول چې له سیمې ووځي او د مرستې غوښتنه وکړي. دغه ډله د جنوري په 14 نیټه په هالاهاتي غرنۍ سیمه کې په 2 متره واورو کې نښتی وه. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او یا هم .org کې هم واورئ او همې ولولئ.
د خبرونه د نورو مطالبه د اروېدو بلنه در کوم. فرشته جلال زیم له خپل ټولو همکارانو سره د مازیګر تر 5 بجو د خبرونه په جریان کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملي شورا انتخابات راتلونکي کال د منی ته وځندول سول، دا چې عواملي څو په خبرونه کې به واوري. د افغانستان لپاره د لندن پر کانفرنس ورستي تحلیلونه وایي چې دغه کانفرنس شایي د هند او پاکستان د سیمه ییزې سیالۍ د ختمولو مسله زیاته وڅېړي. په خبرونه کې به د دغه تحلیلي مطلب جزئیات وړاندې کړي. جمهور رئیس حامد کرزی په ترکیه کې له پاکستانی مقاماتو سره د سیمې پر امنیت خبرې کوي. په خبرونه کې به هم دراز واوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هیله څرګندوي چې د امونیم نایتریت په کیمیاوي سره باندې د بندیز لګیدو سره په افغانستان کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو اندازه کمه سي. په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو او د دوهمې نیمایي زیاته برخه د ورکو شوی عزیزان په لټه کې پروګرام په ځنګ رسېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو د افغان د ملي شورا انتخابات د راتلونکي کال منی ته ځنډولې دي. افغان چارواکو بیلابیل دلایل یاد کړي دي او ویلي دي چې دوی هڅه کوي دغه انتخابات په تر ټولو ښه وجه او ډیر شفاف تر سره سي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبري غونډې ته زموږ خبريال مجاهد جواد ورغلی وو او په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسي جرګې انتخابات د یو شمېر مالي او امنیتي ستونزو له امله وځنډېدل. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن یو غړي فضل احمد مانوي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوې پریکړې پر بنسټ اوس به د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وږي اسمبلی د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودیجه مورد نیاز.
د وی کمیسیون د اړتیا وړ بودیجه د نه موجودیت د امنیت د ټینګښت په برخه کې د نه ډاډ او د لوجستیکي ستونزو له امله په هیواد کې د انتخاباتو د غوره ترسره کېدو په هدف د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون په رڼا کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د ولسي جرګې انتخابات به د جوزا یا خبرګولې د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 160 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې دوی یې اوس یوازې 70 میلیونه ډالره په واک کې لري او پاتې 50 میلیونه ډالره یې باید د بهرنیو سرچینو لخوا ورکړل شي. ښاغلي مانوي د اوسنۍ ولسي جرګې د برخلیک په اړه چې د کار موده یې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي وویل چې په دې برخه کې څه ویل د دوی له صلاحیتونو څخه پورته دي.
مسئله از این که آیا کار پارلمان بعد از اول سرطان
ده وایی ده موضوع پاره چی ده پارلمان برخلیک بعد سرطان ده میاشتی پلومنی نتا ده پارلمان ده مدید تر پورکی ده روستا چه ده ولوی پا دیاره به دولت پریکره که وی تر دیمخ که پا کابل که ده ملگرو ملتونو یو ویاند ویلی و چی که لدوی چه خواه وقتل شی نو دوی بعد انتخاباتو لکمیشون سره ده مالی مرستی پا برخه که غور بکری. خوب ده شرط چی باید پا ده کمیشون که لازم اصلاحات را مسته شی چو ده ولسی جرگی ده انتخاباتو شفافیت تنظیم شی. خود انتخاباتو ده خپلواک کمیشون چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي له تیرو تجربو څخه ګټه پورته کړي او انتخابات په شفافیت سره ترسره شي او د دوی په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو په راتګ سره به د انتخاباتو لپاره تر پخوا لا خوندي فضا رامنځته شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د پاکستانی مطبوعاتو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی سبا په ترکیه کې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل سره وګوري او د سیمې پر حالاتو خبري وکړي. دوی به په یوه درې اړخیزه غونډه کې د تروریزم سره د مبارزې په شمول په یو شمېر مهمو مسایلو وغږیږي. اوس به په خبرونه کې په دې ارتباط رپورټ وړاندې سي، خو تر هغه مخکې د لندن د کنفرانس په ارتباط یو تحلیلي مطلب لرو. البته جمهور رئیس حامد کرزی ډیر ژر د افغانستان په ارتباط د لندن په کنفرانس کې ګډون کوي او تر هغه مخکې به ترکیه او بیا جرمني ته ولاړ سي او د ترکیه او جرمني چارواکو سره به هم په دې ارتباط خبرې اترې ولري. خو د رویټر خبري اژانس په یو وروستي تحلیل کې وایي د افغانستان معذرت غواړم په 2000 د روچ خبري اژانس لیکي په 2011 کال کې د امریکا د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسیدو مخکې د افغانستان د لانجې د حل لپاره په هڅو کې د اساسي پرمختګ امکان ډیر کم دی. د اژانس لیکي د لندن کانفرنس له مهمو اهدافو څخه یو د هند او پاکستان د سیمه ییزې سیالۍ ختمول دي. د رویټرز خبري اژانس دغه تحلیلي مطلب احمد تکل لوستی او جزئیات وړاندې کوي.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په هغه کانفرنس کې کتنه وکړي چې برتانیا غواړي په هغه کې سیمه ییز لوبغاړي په دې قانع کړي چې په افغانستان کې د سیالۍ پر ځای همکاري سره وکړي. رویټر خبري اژانس په کابل کې د برتانیې د سفیر مارک سیدویل له قوله لیکي چې وایي افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د سیمه ییزو قدرتونو د سیالۍ ډګر و او د قدرتونو د یوې یا بلې ډلې په ملاتړ سره په دې ډګر کې د یو بل پر ضد جګړه کړې ده. د برتانیې سفیر چې د لندن د کانفرنس په اړه په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دا جګړه باید ختمه شي ځکه ستره لوبه پای ته رسیدلې او افغانستان باید په سیمه کې د ثبات یو مرکز شي. خو رویټر لیکي د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره د لندن په کانفرنس کې په روان نوي تحرک کې د یو اساسي پرمختګ امکان به ښایي په داسې حال کې چې امریکا 2011 کال په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت د بریالیتوب ضرب الاجل ټاکلی ډیر ټکنی وي. تحلیل زیاتوي امریکا غواړي چې تر 2011 کاله په افغانستان کې د خپلو هڅو نتایج وویني. خو د نوې امریکا د ټولنې کارپو ستیف کول وایي د هند او پاکستان د ساعت عقربې ډېرې ورو ګرځي. د هند او پاکستان ترمنځ د ترخې ماضي له وجې پاکستاني پوځ خپله ټوله پاملرنه له افغانستان سره د پولو په اوږدو کې له توندلارو وسلوالو سره د جګړې پر ځای له هند سره سرحداتو ته اړولې ده. تحلیل زیاتوي پاکستان د افغان طالبانو ځپلو ته ډیر لیوال نه ښکاري، ځکه په دې باور دی چې له افغانستانه د نړیوالو سرتیرو د وتلو په صورت کې به د هند د پراخیدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره دې ډلې ته اړتیا ولري. ستیف کول وایي د اوباما اداره د هند د پرله پسې ټینګار له وجې چې وایي له پاکستان سره د خپلې لانجې د حل لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري او د دواړو هیوادونو د سولې ټکني بهیر ته سترګې په لاره ده او هیڅ اقدام نشي کولی. د اوباما د انتخاباتي کمپاین پر مهال کارپوهانو د کشمیر د کړکیج د حل لپاره د یوې سترې معاملې په اړه خبرې کولې چې په هغه کې نوي ډیلی او اسلام آباد باید کافي اقدامات وکړي څو داسې یوه فضا جوړه شي چې دواړه د کابل په برخه کې پر یو بل بې اعتمادي ختمه کړي. له دې پرته دا خطر شته چې له افغانستانه د امریکایي قواوو د وتلو په صورت کې به دواړه هیوادونه د احتمالي کورنۍ جګړې له دښمنو اړخونو سره مرستې کوي. اوسمهال دا دواړه سیالان له طالبانو سره د روغې په برخه کې چې د لندن د کنفرانس له مهمو موضوعاتو څخه ده اختلاف لري، ځکه هند په حکومت کې د توندلارو طالبانو له ګډون سره ځکه مخالفت کوي چې ویره لري پاکستان به یې تر شا ولاړ وي. د لندن د کنفرانس په درشل کې برطانیې په سیمه کې د کړکیچ د له منځه وړو په مقصد خبرې بیا پیل کړې، خو برطانوي چارواکو هغه راپورونه چې ګنې د یوې سیمه ییزې شورا د جوړولو پلان لري رد کړل. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلبند وویل دا د سیمې د هیوادونو خپل کار دی. چارواکي همدارس په دې نظر دي چې د سیمه ییز حل لپاره په هڅو کې نه یوازې هند او پاکستان بلکې د افغانستان نور ګاونډي لکه ایران او روسیا هم باید شامل وي. رویټر وړاندې لیکي خو که چیرته پاکستان چې ښایي د هند له ګډون سره په دې دلیل مخالفت وکړي چې له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، بیا نو د دې دواړو هیوادو ترمنځ د کړکیچ د له منځه وړو پرته په سیمه کې د لانجو د حل لپاره بله هیڅ هیله نشته. د لندن په کنفرانس کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هندای سیال ام اس کرشنا ګډون وکړي او تمه ده چې دواړه به د غونډې په حاشیه کې جلا کتنه هم وکړي، که څه هم داسې یوه کتنه د ډیپلوماتانو په وینا لا نه ده تنظیم شوې. خو په برتانیا کې د پاکستان عالي کمشنر واجد شمس الحسن وایي د هند او پاکستان مسایل د برتانیې لپاره خاص اهمیت لري او حکومت ښایي له دواړو وزیرانو څخه وغواړي چې خبرې سره وکړي. واجد زیاته کړه دا خبرې به په هغه صورت کې ګټورې وي چې په پای کې د سولې د خبرو اترو پر رسمي پایل او د دواړو اړخونو ترمنځ پر ډیالوګ موافقه وشي. تحلیل زیاتوي هند او پاکستان ښایي دا خبره ومني چې خبرې اترې پیل کړي څو د هغه کړکیچ د پراخېدو مخنیوی وشي چې د افغانستان لپاره د امریکا پلانونو ته زیان اړولی شي. رویټرز په پای کې لیکي خو دا هیله چې سیمه ییزه ډیپلوماتیکه ستراتیژي به په افغانستان کې د دواړو هیوادونو سیالي ختمه کړي او پاکستان ته به ثبات راشي څو وکولی شي له هند سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. ښایي هغه ماشوم وي چې څو میاشتې مخکې د مور په رحم کې مړ شوی دی.
د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ او همدارس د افغانستان لپاره د لندن د کنفرانس پر جزئیاتو مو یو تحلیلي مطلب واورید. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د لندن کنفرانس ډیر ژر ترسره شي او د افغانستان، پاکستان، هند او د سیمې د نورو هیوادونو رهبران به په دې کنفرانس کې پر حالاتو خبرې وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د البته د پاکستانی مطبوعاتو په حواله سبا ترکیه ته روان دی او هلته به د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري او د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل سره د افغانستان پر حالاتو او په سیمه کې له تروریزم سره پر مبارزه او وژغیږي دغه مسالې جزئیات په وروسته خبرونه کې درته وړاندې سي. له هغه نه وروسته لکه څنګه چې غربي مطبوعات وایي جمهور رئیس حامد کرزی ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې جرمني ته ولاړ سي او د راتلونکي سیشن بیا او چهارشنبه په ورځو به په برلین کې له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ ښه هماهنګي رامنځته کېدای شي. د هماهنګۍ له مسالې سره په ارتباط کې یو بل مطلب لرو. یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان لپاره د هر بهرني هیواد لخوا د ځانګړي استازي ماموریت د مسایلو په هماهنګۍ کې ستونزې پیدا کړي. مثلا د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست تر رسیدو وروسته په افغانستان او پاکستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې د چارو د شسمن لپاره ځانګړی استازی وټاکه او ورپسې یو شمېر نورو هیوادونو هم ورته کار وکړ. اوس یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې دې مسلې یو څه مشکلات رامنځته کړی دي. حمید مومند د مسلې ته له نږدې کتنه کړې ده. له یو شمېر افغان چارپوهانو د افغانستان د چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او تحلیلي مطلب لري.
افغان کتون کې په دې باور دي چې د لوی دوزه هوادون لخوا ټاکل شو ځانګړو استازو د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ نه همغږي روان بحران لا ژور کړی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزه که څه هم د ډیپلوماسۍ په اصولو کې د ځانګړو استازو ټاکلو لپاره کوم دلیل نه ویني، خو وایي چې د لنډ وخت لپاره د یو هیواد ولسمشر کولی شي د بل هیواد لپاره په یوه ځانګړې برخه کې ځانګړی استازی وټاکي. خو د ښاغلي ستانکزه په وینا په افغانستان کې وضع په بل ډول ده او دغو استازو نه یوازې د چارو په سمون که کوم مهم رول نه دلوبوله بلکې د لازیات پراګندۍ سبب هم شوې ده.
متاسفانه په افغانستان کې دا مسله اوس هر دولت ځان د خاص استاد په چارې کې د لیګي صدا دې کارونه دې تشتت او پراګندګۍ باعث ګرځېدلې. د بل خوا نه د سفیر اعتبار په میزبان هیواد کې تر سوال لاندې راوړي. دا ټول هغه عوامل چې د نه همغږۍ مسله چې په تیر اتو کلو کې بین المللي ټولنې د افغانستان دولت سره درلودلې ده، دا یې لا هم ستونزمنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما رسله هغه چې د تیر کال په جنوري د سپینې ماڼۍ واګې سنبال کړې، په افغانستان او پاکستان کې د خپل هیواد د چارو د همغږي کولو لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه وکړه. د بارک اوباما د پریکړې د امریکا نور متحدین هم واڅول، سو په ورته اقدام لاس پورې کړی او د افغانستان او پاکستان لپاره خپل ځانګړي استازي ور وپیژني. که څه هم افغان دولت په دې اړه د خپل نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو کتونکو بیا دا ویره څرګندوي چې د ځانګړو استازو په شمېر کې زیاتوالی به د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې د همغږي کولو پر ځای په دې برخه کې زیاتې ستونزې وزېږوي. افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر استازي هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي مخکې له دې چې دا مسله د کومې ستونزې د زیږېدو سبب شي، باید هغې ته د حل یوه مناسبه لاره ولټول شي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي میرمن هوا عالم نورستانی وایي خبر دا وی چې هر ځانګړي استازي ته یو جلا ماموریت په غاړه واچول شي.
دغه استادو د خاص وسیدلو دند دلته مشخص شي، بیا به نو ډیره خري باغه وخت کې خپل تحلیل هم ور باندې کیدی شي او موضوع به هم ټول تر روښانه وي چې دغه هیواد خاص استاد چې په سفارت کې ده دغه دند د پرمخنیولو لپاره دلته د خاص استاد په توګه را معرفي شوی دی. او کله چې نوی نو زما په زمانه نظر بیا د خپل سفیر وسیدل فکر کوم چې په خپل خاص استاد توګه ده.
که څه هم د ځانګړو استادو د کله هدف د چارو همغږي خودلې کېږي، خو د کتونکو په وینا په افغانستان کې د نه همغږي موجودیت لا هم یو اساسي ستونزه ده او د غوځنګړو استادو چې شمیرې د هر ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي په دې برخه کې کوم څه نه دی کړی. کتونکو په دې باور دي چې نړیوال افغان دولت سره د همغږي پرته پر روانه مبارزه کې هیڅ نشي ترلاسه کولای او په کار ده چې ستونزې په سمه توګه درک او د حل مناسب لارې ورته ولټوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو د تاسو کولای شي چې ازادي رادیو ته د خپل نظرونو په اړه لیږلو د رادیو د پروګرامونو په لاش کې دوه تاسو ته د رادیو په خدمت کې مرسته وکړئ. نو لطفا ازادي رادیو ته خطونه ولیکئ او ټلیفونونه وکړئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. د خبرونو په جریان کې وخت په وخت زموږ د پوسټي ادرسونه او د ټلیفونونو شمیرې اعلانېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو په لشت لږه 80% بمی چاودنه او انتحاري حملو کې د امونیم نایټریټ د کود څخه استفاده کړې او دوی هیله لري چې دغه کود پر تجارت او استفاده بندیز دغه حملې او چاودنې تر ډیر اندازې راکمې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په دې ارتباط څرګندونه کړې. د ازادي رادیو خبریال احمد زبیر اجمن معلومات وړاندې کوي.
افغان چارواکي په دې باور دي چې په هیواد کې د امونیم نایټریټ کیمیاوي سره په استعمال او سوداګرۍ بندیز به د وسلوالو مخالفینو د چاودنو او بریدونو توانایي راکم کړي. دوی وایي په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو په خپلو بمی چاودنو او ځانوژونکو حملو کې 80% له همدې موادو چې په اسانۍ سره تنظیم کیږي ګټه اخیستلې ده. چارواکي وایي د کابل د تیرې اونۍ په ځانوژونکو حملو او په دغه ښار کې د ملګرو ملتونو په میلمستون او ډیرو نورو بریدونو کې هم امونیم نایټریټ کیمیاوي سره کارول شوې ده. د کورونو چارو وزارت مرستیال منیر منګل د یکشنبه په ورځ لږینو نورو دولتي چارواکو سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل.
مخالفین دولت کوشش
دی وای د دولت د مخالفینو هڅه داده چلی دی مواد څخه په پراخ کچه ګټه واخلي او د دې لپاره چې وکول شي زوروري چودنې تر سره کړي په ډیر اسانۍ امونیم نایتریت په دیرش څلوېخت او پنځوس کیلویی بشکو کې ځای پر ځای کوي او له هغو څخه اعظمي ګټه اخلي. څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي د یو فرمان په صادرولو سره په هیواد کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې په تولید استعمال اخیستلو او خرڅولو بندیز ولګاو. په فرمان کې راغلی دی چې که څوک دا کیمیاوي سره ولري نو د کرنې او مالدارۍ ادارو ته دې وسپارل شي. په دغه خبری کانفرانس کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال جنرال نعیم بلوچ وویل چې دا مهال هم د افغانستان د جنوب او ختیځ په یو شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین په بشکو کې د امونیم نایتریت سره برابروي او بیا یې په نورو سیمو کې په چاودنو کې ترېنه ګټه اخلي. نعیم بلوچ په دې برخه کې د هلمند مارجي ولسوالۍ ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هلته په ورځ کې شاوخوا شپېته بشکې امونیم نایتریت د چاودنو لپاره برابرېږي. بلوچ همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل د تېرې اونۍ ځانوژونکو حملو په ګډون یو شمېر روسي بریدونه په مستقیمه توګه د القاعده شبکې لخوا رهبري شوي دي. دی وایي څو ځانوژونکي حملې چې دلته په ډله ییزه توګه وشوې په مستقیمه توګه په خپله د القاعده شبکې لخوا رهبري شوي دي. په کابل کې د وروستۍ حملې د ډلې رهبري کوونکی نیول شوی هم دی. د هغه موټر په اړه چې نوموړي په خپل لاس رنګ کړی او لیکنه یې پرې کړې او د وسلې او هغه کور په اړه معلومات راټول شوي دي چې په ساحه کې یې په کرایه نیولی و. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مرستیال غلام مصطفی جواد وویل چې په هیواد کې په امونیم نایتریتو کیمیاوي سرې بندیز به په کرنې ناوړه اغیزه ونه کړي. هغه وویل چې دا سره ګټور نه ده او د هیواد په کرنې کې پر استعمال شاوخوا دیرش کاله مخکې بندیز لګول شوی و.
اوس هم له کندهار رپورټ لرو. په کندهار کې میشتو امریکایي او کاناډایي ځواکونو په وروستیو کې د افغان پولیسو د روزنې مسلې ته سرعت ورکړی او دوی وایي چې دا کاري ځکه کړی چې د کندهار څخه د دوی د وتلو په صورت کې باید افغانستان پولیس د سیمې د امنیت د ټینګولو قابلیت ولري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی او په رپورټ کې وایي چې د کندهار شهریان په اوس وخت کې د پولیسو له چلنده چندان راضي نه دي او پر پولیسو باور نه لري. نوریاس نوری د رپورت لوستای او جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي او کناډایي ځواکونه هڅه کوي چې هر څومره ژر په کندهار ښار کې افغان پولیس پیاوړي کړي څو وکولای شي چې دې ښار ته بیا د طالبانو د ورتګ مخه ونیسي. دغه اقدام د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې خلکو ته د نورو خدماتو لکه د برېښنا او د څښاک د اوبو رسول دي. امریکایي او کناډایي ځواکونه غواړي په دغو اقداماتو سره د افغانستان له حکومت سره د کندهار د خلکو ملاتړ راجلب کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی بل هاریس چې تیر کال په کندهار کې د پراختیایي کارونو د څېړلو لپاره دی ولایت ته تللی و وایي چې کارونه باید چټک او سم ترسره شي. د اسوشیټډ پرس اژانس لیکي وخت ډیر کم دی. 2800 کناډایي عسکر چې په کندهار کې دیره دي او د عملیاتو پر څرنګوالي څارنه کوي راتلونکي کال به له افغانستان څخه ووزي. له بلې خوا د هغو 10000 عسکرو یوه زیاته برخه به چې اوباما یې افغانستان ته هستوي په کندهار کې ځای په ځای شي. خو جمهور رئیس اوباما ژمنه کړې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې د ایستلو بهیر به د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې څخه پیل کړي. اسوشیټډ پرس اژانس لیکي ظاهرا کندهار هغه ښار ته چې د جنگ په حالت کې وي نه دی ورته. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. په خوراکي او نورو د اړتیا وړ موادو بار لري چې له پاکستان څخه مواد راوړي په ښار کې تګ راتګ کوي او ژوند په عادي بڼه روان دی. اما د طالبانو حضور هم په دې ښار کې چې یو وخت یې اصلي مرکز او احساسېږي. د اسوشیټډ پرس په وینا وسلوال طالبان د کندهار ښار په څنګلورو کلو کې نفوذ لري او جاسوسان د شپې لخوا دلته او هلته ګرځي شبنامې خپروي او خلکو ته له حکومت او امریکایانو سره د همکارۍ د عواقبو خبرداری ورکوي. نړیوال ځواکونه تقریبا هر ورځ د ګزمو په مهال د سړکونو په غاړه خښ کړی شوي بمونه او د ښار په مختلفو برخو کې چاودیدونکي وسیلې پیدا کوي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په اوس وخت کې په کندهار کې د قوي او د اعتماد وړ پولیسو له موجودیت پرته امکان نه لري چې د دې ښار اوسیدونکي د حکومت په وړاندې خپل ځان مسؤل احساس کړي او د وسلوالو پر ضد مقاومت وکړي. د اسوشیټډ پرس له دې لیکنې سره سم د کندهار خلک په اوس وخت کې پر افغان پولیسو چندان اعتبار نه لري. د کندهار یو دکاندار الیاس الدین آغا چې ترکاري خرڅوي د اژانس ته ویلي چې ټول وسلوال او هغه کسان چې له چاودیدونکو موادو کار اخلي د دې ښار په پولیسو کې کار کوي. دی وایي که خلک ستونزه لري د هواري لپاره پولیسو ته نه ځي ځکه پولیس ترې پیسې غواړي. د امریکا پوځ چې له دې مسلې څخه خبر دی د تیر کال د اګست په میاشت کې تقریبا 300 د پولیسو ښوونکي د ښار ته واستول. دا د هغو کناډایي ځواکونو د هڅو سربیره ده چې له څه مودې راهیسې په دې ښار کې د پولیسو د روزنې په برخه کې پیل کړی دی. امریکایي او کناډایي ځواکونه په اوس وخت کې نه یوازې دا چې په درسي خونو کې افغان پولیسو ته روزنه ورکوي، د دوی له شاوخوا 2000 تنو سره یو ځای اوسي او کار کوي. امریکایي او کناډایي ځواکونه د غزمو په جریان کې خلکو ملای امامانو او سوداګرو سره خبري کوي، د هغوی د ستونزو په اړه پوښتنه کوي، څو ورته د حل لار پیدا کړي، او په دې توګه افغان پولیس دې ته هڅوي چې د خلکو د ډارولو پر ځای له هغو سره له نږدې اړیکه ولري. د کندهار ښار اوسیدونکي 15 کلن مستو ګل چې په اوس وخت کې بیکار دی، اسوشیټد پریس ته ویلي له هغه وخت چې امریکایي ځواکونه کندهار ته راغلي امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د مستو ګل په وینا حداقل اوس پولیس د خلکو له باغونو څخه میوې نه غلا کوي.
سات د مازیګر څلور نیم بجې سوې. فریده هارت سفی د سات مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت جلا جلا اعلامیه خبري کړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کړی چې د ولسی جرګې انتخابات دي په خپل وخت نه بلکې د راتلونکي کال په منی کې ترسره شي. د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان، ترکیه او افغانستان په درې اړخیزې سرمشریزې غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د تیرې اونۍ د حملې اصلي پلان جوړونکي او طراح نیولې او د مهال ورسخه تحقیقات کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو شپږو سړیو مړی موندلی چې وسلوالو طالبانو امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي وو. یوې ایرانۍ الوتکې نن سهار وختي په شمال ختیځ ښار مشهد کې د ښکته کېدو په وخت کې اور واخیست چې له امله یې لږ تر لږه شپږ څلوېښت مسافران ژوبل شول. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل د عراق راتلونکي پارلماني انتخابات باید په عادلانه او شفاف ډول ترسره شي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې یو کمیسیون دې وګماري چې د بودیجې د کسر د زیاتېدو د مخنیوي لارې چارې وڅېړي. په هیټی کې د زورورې زلزلې د پیښې یولس ورځې وروسته یو څلورویشت کلن ځوان د یوه نړېدلي هوټل له خښتو او خاورو لاندې ژوندی راوویستل شو. او شپږ سړي او یوه ښځه چې د منګولیا سرحد ته نږدې غیر قانوني اکتشافي څېړنې کولې د یخنۍ له امله مړه شوي دي.
د ازادي رادیو ده مخکې تر دې چې سالی محمد سالی د ازادي او اوریدونکو پروګرام سره راسي، ته د پاکستان څخه یو رپورت لرو. ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی سبا په ترکیه کې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری او د ترکیه له جمهور رئیس عبد الله ګل سره وګوري. د پاکستاني مطبوعاتو په حواله ټاکل شوی چې د دوه واړو هیوادونو مشران په یو درې اړخیزه غونډه کې پر سیمه ییزو مسایلو په خاص ډول له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وغږیږي. د ازادي رادیو خبريال نجیب عامر بل پېښور رپورت وړاندې کړی. وروسته به بیا سالی محمد سالی د ازادي د ورکوشو یو عزیزانو پلټکی پروګرام مازرت خوړم امان الله امیرزای د ورکوشو یو عزیزانو پلټکی پروګرام وړاندې کوي.
د حمید کرزی، آصف زرداری او عبد الله ګل ترمنز د درې اړخیزه غونډه د ترکیه په استانبول ښار کې د دوشنبه په ورځ جوړیږي. د درې واړو هیوادونو د لوړپوړو مقاماتو ترمنځ د دې کچې د څلورمه غونډه ده چې ورکی د ترکیه، افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او تحصیلي اړیکو په ټینګولو خبرې کیږي. د پاکستان دولتي خبري اژانس اے پی پی یا ایسوسییټډ پریس اف پاکستان خبر راکوي چې د ښاغلي زرداری سره بعد د پاکستان د اورګاډو وزیر حاجی غلام احمد بلور او د کابینې یوشمیر نور وزیران هم په دې سفر کې ملګری وي. پاکستانی چارواکي وایي آصف علي زرداری د پاکستان او ترکیه ترمنځ د تهران د لارې د اورګاډو د لارې د پرانستلو لیوالتیا هم لري. د اے پی پی د راپور پر اساس تیر کال د اگست په 14مه چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ وي، د اسلام آباد او استانبول ترمنځ په ازمیختي ډول یو اورګاډی لګل شوی هم و. په ترکیه کې د پاکستان سفیر طارق عزیز الدین وایي که اسلام آباد او استانبول د اورګاډي د لارې وتړل شول نو دا به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته وده ورکړي، بلکې اروپایي منډیانو ته به پاکستان لار د پاکستان د صادراتو در سوالو ظرفیت هم ولري. په تیر درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وړاندیز کړو چې د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره باید شپږو نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم موقع ورکړل شي. په همدې اساس د درې اړخیزې غونډې نه یوه ورځ وروسته د سه شنبه په ورځ په استانبول کې د وو هیوادونو ګډ کانفرنس هم د افغانستان په اړوند جوړیږي. په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د داخلي ستونزو او د ګاونډیو هیوادونو سره د دغه هیواد د اړیکو په موضوع بحث ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان مقامات هم برخه اخلي او د افغانستان په حالاتو خبري کوي. نجيبه مير د ازادي رادیو پېښور.
د رپورټونو په حواله جمهور رئیس حامد کرزی به په روانه اونۍ کې البته د روانه اونۍ به د دې لپاره ډیره مصروفه اونۍ وي ځکه چې سبا ته د پاکستانی مطبوعاتو په حواله په ترکیه کې له پاکستانی او ترکی چارواکو سره ګوري وروسته به بیا جرمني ته ولاړ شي او هلته به د جرمني له چارواکو سره په افغانستان کې د نړیوالو د فعالیتونو پر هماهنګۍ خبري وکړي او بیا به د لندن په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو څخه قدم په قدم د دغو ټولو پرمختګونو په ارتباط خبر سي او وروستي معلومات ترلاسه کړئ. نو د ازادي رادیو اوریدل مهروي د سهار دوه بجو څخه د ماښام تر دوه بجو پښتو د خبرونې کوو پر ویب سټ مو هم ازادي رادیو پاک صفه اوریدل کیږي ازادي رادیو ټکی کام او کډ افغانستان په پینځولو یا شارنو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې وسی نو د اف ام په 3.5 فریکوئنسی باندې زموږ خبرونې پاک صفه اوریدلای سي. د خبرونې پات دقیقې د ورکو شو یا ځان په لټ کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو تاسو چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي خپل ټلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدي. لطفا خپل پیغامونه لاندې وایي په خپل پیغامونو کې نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او په پای کې د ټلیفون شمیرې له یاده مو باسي. کمو کوم ورکښوي عزیز لټوي راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پای واورو کیدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شي. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 22 24 40 15. ګرانو محترم دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفونونه کړی دي. خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پریښي دي خو په دوه پیغامونو کې دوی د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. ګرانو دوستانو تاسو چې موږ ته تلیفون کوئ خپل ورکښوي عزیز لټوي لطفا په خپل پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي چې کچیرته د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو راځي چې اول هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو د ټلیفون شمیره نه دی ویلي. پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره ووایم کوم چې د کمپیوټر پر صفحه ثبت شوی ده. البته د یادونې وړ ده چې دغه شمیره ډیر کله هغه شمیره وی لکومه ټلیفون چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی. نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه کومه دین فریادی په پاکستان ضلع ولایت ته سل لکې ز خبرې کوم. زما یو ورو ده نامه عبدلاننده د شلډیر وخت کې چې نه درکه ده چې دا معلومات یې دا نمبر باندې زنګ راټولوي.
کته سه د دغه ګران ورور د ورکښوي عزیز پاک لا معلومات ترې په دې ټلیفون شمیره زنګ ووهي 00923215 15 شپږ 8 2 شپږ. د ټلیفون شمیره به یو ری بیا وایم 00922 دا د پاکستان کوډ دی 3 25 15 8 2 شپږ.
زمي سره احمد محمد امين زي د بادغت ولایت چې دوه نفر یو عبد الستار بل بارداد منيږي یو دا شپږ کال کې چې نظره کړې او بل دا درې کال کې نظره کړې چې دواره د ملهم زمون دي چې یو ورور سردار منيږي که څوک د دغه دوه نفر په اړه معلومات لري او یا دوی دغه اعلان او ریزر تجربه د خپل وکړ ته ځانونه راوړي چې ورور او ټول قربان په تشویش دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دغه ګران ورود چې دوه خپل ورک شوي عزیزان لټوي ورته کولی شي چې په دې شمېره ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمېره ده 00939032501943. د ټلیفون شمېره به یواره بیا ووایم 00939 دا د افغانستان کوډ ده. د ټلیفون شمېره 00325493.
ما یو ورور علی محمد د لالی فکر زوی چې د میروالی کاکا او د درسول کاکا او د جمعول کاکا وراره دی. د اصل جان چرمی د اوشلاغ د غورماشت ولسوالۍ د بادغیس د ولایت دی چې ورک سوی دی. تر ننه پورې یاراد نه لرم. شل کاله مخکې ورک سوی دی. زه کوچنی ورور یم چې زما علی محمد ورور لاړی. د دین محمد چې د میروالی کاکا فکر زوم دی او د محمد انیب چې په ژبه باندې ګونګ دی خبرې نشي کولی. ول زه ځم هغه راولم. از د میروالی کاکا زوم رالی کور ته اوس په کور کې دی. کزما یلان علی محمد لالا اوری پخبل یا نور دوستان پاړه معلومات لري. ازادي رادیو ته دی تماس ونی.
کتا سه دغه ګران ورور د ورکشوی عزیز پاکله معلومات لري په دیش میرا ټلیفون وکړی 00 9 8 و شپاک شپاک 5 3 0 1 و شپاک 1. د ټلیفون شمیره به ور بیا وایم 00 9 8 و شپاک شپاک 5 3 0 1 و شپاک 1.
زمان لا زملا نظر دې د فراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ زما دوه د اکا زمن دي چې د تاګراما د اکا زمن دي. یو د عبدالقیم یو د عبدالرزاق په نامه دا دېش کاله کېږي چې ایران ته تللي دي. د ایران څخه سره په ایران کښې د میرزا اغا سره او د هغه د بسملا جان سره پاکستان ته تللي دي. نو موږ یې درک نه لرو. که دوی زموږ اواز اوري یا څوک دوی په هکله خبر لري موږ ته دې
که تاسو د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاکله څه معلومات لرئ په دې شمېره ورته ټلیفون وکړئ 00939 و 0 شپږ 5 1 2 و شپږ 9. د ټلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم 00939 و 0 شپږ 5 1 2 و شپږ 9. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002043361. یو وارې بیا وایم 00002043361. همدار اساسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00 42 02 21 12 1 1 5. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو ایمیل ولولو کوم چې زموږ ګران ورور شفیق الله جان له ننګرهار راستولی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه د پلار په هکله کوم چې په پاکستان پېښور کې ورک شوی دی معلومات خپاره شوي دي او دوی ته خپلو خپلوانو ویلي دي چې دغسې یو پیغام خپور شوی دی. دی په خپل ایمیل کې له موږ څخه دا غواړي چې د ازادي راډیو د درې هفتې مخکې پروګرامونه واورو او د ده د پلار په هکله ورته معلومات ورکړو. خو دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې د خپل د پلار نوم نه دی اخیستی. نو ګران وروره د تا هیله به موږ پر ځای کړو. لطفا ازادي راډیو ته یا ایمیل راوستوه او یا هم تلیفون وکړه او د خپل د پلار نوم واخله. موږ به هڅه وکړو چې د ازادي راډیو په آرشیف کې د تا د پلار په هکله معلومات پیدا کړو او په نورو خپرونو کې به یې درته نشر کړو. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو اوس راځئ چې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
السلام علیکم. د کاکستان ولایت یو شو عزیز لرم. د سید الله په نامه دا جنرل حق زوی دی. د کاکستان د شوخۍ د کلي اوسېدونکی. دا ورک شوی دی ایران ته لاړی. که چا د درجې پته یا دی د موږ خپله معلومات اوري نو په دې شماره دې موږ ته زنګ راوئ پینزاتیا اتنوی اتنوی او سلو شپگ نش پیتا پریش ماری نو تا زنگ را ہوئی بیا شما تکو ستر افتاد آف اشتاد پاگ نو داس یک رو شخص نو
الو السلام علیکم زمانم قرآن نبی دبطغی سویلہ تبانا مخابی رسولی خبری کوم زما یو آتا پنامه دا یعقوب دا دیار لکسانه کیږي چې ورک د دکور څخه مدرکه شوی د پلار نوم یې حاجي ابراهیم او د مشر ورور نوم یې حاجي اسماعیل که څوک دته په اړه معلومات لري او یا یې دې خپله اوري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0508 4 1 3 1 3 0 په ثانیه دا ده چې په تفاله خپل نوم یې نشته کړی وسلام معلوم نور محمد د هلمند ولایت ما یو د احمد زوی دی د پنځل اسکاله چیر چورت دی دنو د پلان نه په محمد د غل اندر د مو شګې زنګ وي چې پر وسه شو نه وي د څه په پنځل ايش پاسه ونه د بیا او د څه پر وسه شو نه وي پنځل ايش په نه وي د څه په پنځل ايش پاسه ونه
زمر جان له پکتیکا ولایت اسرب جله ولسوالي خبرې کوم لمر یو د ترزوي ی تقریبا سپاج مې چې کینس نو کور نه درکه شوی دا چې تا په پته یم ستوري په دا نمبر باندې ټلیفون وکړي سمیره دا دی 0 واویا 5 یو 3 5 0 تلور تلویر
زمونږ کومران د نورګل د ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو ماما د چې تقریبا شپږ کال کېږي د کور نه درکه شوی دی په دې حکله باندې چاته معلوماتي مونږ ته په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0 واویا 4 6 4 3 7 4 بله شمېره ده 0 واویا 8 5 4 3 7 9
زما یو ورور وکړی چې نوی جانګیر دی د خانګرین زوی د خانچورین مفای په دلوبر ولایت دیلاز د وفاری اوسیدون کوي او که چاته یې د کور چاته یې موږ یې په دې نمبر باندې زنګ وو 0 9 8 8 5 5 2 0 1 او بله شمېره ده 0 9 8 8 5 5 2 0 1
زه چې مطلع د کوټې څخه خبره کوم ما د ماما زوی ورک دی د محمد داوود په نامه سره د پلار نوم یې عبدالروف دی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د کول کوڅولغې اوسیدونکی دی دا ثابت تکلیف هم لري د 2 کالو څخه زیات عمر کېږي چې د کور څخه وتلی دی که هر چاته معلومات وي او یادې په خپل د اعلان اوري نو زموږ سره یې په دغه شمیره تماس ونیسي زموږ د پاکستان نوم په شمیره ده 0 3 0 8 8 9 9 3 7 1 او په افغانستان کې زموږ شمیره ده 0 0 9 9 اویا جیش دنیوی دریسا اولس
زه از خالق د بادغست ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ ته خبرې کوم ما یو پلار دی انامه د ملا علاودین د ملا ګل محمد زوی د مرغاد ولسوالۍ طایب خان کیږي نه درک وتلی دی که هر څوک معلومات ولري یا پیژني زما سره په دغه شمېره تماس ونیسي
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
معلومات لري نو زموږ سره د پلانې سیاره تماس ونیسي. صفر اووه سوه نوي وي، صفر نه اویا، صفر اووه نوي، شپږ سوه شپږ شپېته.
زه عبدالعزیز یم، د نیمروز ولایت څخه. ما یو هوډ دی د ولایت نامه د عبدالعزیز زوی دی. دا پنځه میاشتې کېږي چې د کور نه درک دی وتلی دی، موږ درک نه لرو. د زبیح الله په اړه څوک د معلومات کوي یا د خپل اعلان نه اوري نو ماته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه درې څلور یو اته یو څلور یو یار بیا نمبر صفر اووه سوه څلور دېرش اتلس څوارلس.
ما یو ماما دی، د دوه کال کې سورت کې روسن نومېږي، ایران ته کوي ورک دی.
که د په حق له څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي. 0 اویا 9 شپېته 1 اویا 43 بله شمېره ده 0 اویا 6 اویا 12 43.
زما په پارا کې وظیفه ده او دلته ما سره یو انډیوال دی یا حافظ الله په نامه باندې دی. دی وایي چې دوه کاله د مخه زما یو ورور پاکستان ته تللی وو او په لمر کې د کباب کار کاوه او د دوه کالو پر هډې خوا تا دی دا درکه شوی دی. خو څوک په دغه سړي په نه اخلا تماس یا راپور لري نو مونږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. د پلار نوم یې واحد الله دی او د خپل نوم حافظ الله دی. نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 9 9 4 3 5 1 2. زما نوم بریالی دی د سروان ولایت د کوزنکي ولسوالۍ د سنځلې د کلي اوسېدونکی یم. زما د ترودۍ نوم دی ځاځی د پروان ولایت. هر څوک چې د دې په اخلا باندې معلومات لري نو مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 9 9 4 3 5 1 2.
الو السلام علیکم. زه عبد العلیم د کیسنګل څخه خبره کوم. تو کار دې زما یو ورور دی عبد الکریم نیمیږي دا من الله زید عبد القیوم د محمد نیم ورور دی. په دغه شماره د مشرکونو کې 0 8 2 5 5 0 4 1 4 و.
نو یو ورک دی چې د محمد زمان په نامه دی د خدای رام اکا زوی دی. د خپل کور سره د کوچنی اختر پر 15 د پښین پر نورې تللی دی د کار په نعمت. تر اوسه پورې هېڅ احوال دی نه لري په لاس کښې. خدای رام اکا وایي زه تر اوسه هېڅ احوال نه لرم. نو د مهربانۍ د مخه که دی خپله دا اعلان اوري یا د ده په هکله څوک معلومات لري زموږ سره دې په لاندې شمېرو ټلیفون باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي د ورور شمېره ده د ټلیفون 0 3 2 1 4 1 4 8.
زه محمد سوداوي د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ زموږ یو دوست رولار په نامه درکړ شوی دی. که هر څوک په هکله معلومات لري په دغه شماره کې موږ ته یو 0 3 2 2 1 9 8 9. السلام
ګرام بلارې زموږ یو ورک شوی عزیز و اعلان شوی دی چې پیدا شوی دی په پېښور کښې موقعیت لري. د نوموړي نوم دی غفران والا د ملا ګل سید د مزار درې د نورګل ولسوالۍ د کنړ د ولایت دی. د ازادۍ راډیو د ورک شوو عزیزانو د لارې اعلان اورېدل شوی دی چې نوموړی په پېښور کښې پیدا شوی د مریضۍ په حالت کښې دی. لطفاً په دې نمرو موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. 0 9 9 6 5 9 5 9. 0 8 8 1 1 4.
یو ورک لرم ورور مې د ناصر نومېږي د کندوز د ولایت پسو دیوان صاحب د ولسوالۍ ناصر نومېږي. 2 کاله کېږي چې ورک ده. که چاته معلومات وي او یا مې دا خپله غږ اوري مونږ غږ اوري نو په دغه لمبر باندې زمونږ ته زنګ را ووهي. 0 9 9 1 1 5 9.
زما نوم ببرک ده د سلطان محمد زوی یمه د لوګر د ولایت د برکي برک د ولسوالۍ د حاجي سید امیر کلا اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده نوم یې عبدالمبین ده. دی 10 کاله له مخه د ایران ښار اصفهان نور په شیراز و په تهران په دغه ځایو کښې وو. له هغه راهیسې دی نادرکه شوی ده. که د ده په اړه څوک معلومات لري یا دی زما خبره اوري یا د ده انډیوالان زما خبره اوري زما سره دې په دغو نمبرو ټلیفون وکړي. 0 3 0 8 3 2 4 0 6 9. بیا تکراروم 0 3 0 8 3 2 4 0 9.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر. بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې پریږدئ، او یا هم دا چې لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره د تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
تاپس